سلامونه د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مظفر شتا صحا خر کلی کوم په پایل کې خبرونه په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو له پیلېدو سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې میلیونونه افغان جونې او ښځې د زده کړې او سپورت په ګډون له ابتدایي حقوقو به برخې شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼا په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی دی چې دا ناوړه چلند او د ښځو په لومړنیو حقوقو باندې لګول شوي محدودیتونه پای ته ورسوي. په پاریس کې د 2024 اولمپیک سیالۍ د جمعې په ورځ د جولای په پګوستمه پرانیستل شوې. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو ګډون کړی چې درې نجونې او درې نارینه دي. طالبانو د درو نجونو لوبغاړو په اړه ویلي چې دوی یې په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 12,000 ډیر افغانان له خپلو خاورو ایستلې دي او دوی افغانستان ته راغلي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 12,215 تنو کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستیو میاشتو کې له دغو دوو هیوادونو هر ورځ تر 10,000 ډیر افغانان شړل کیږي. دغه وزارت خبر پانه کې ویل شوی چې افغان کډوال د تورهم سپین بولدک وریخم پل او اسلام کلا لارو افغانستان ته راستنه شوی دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول به اسناد کډوال خپل هیوادونو نباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې نوې شارج د فیل ګمارلې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل ایکسپانا لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلې دی. د قهار بلخی په وینا لکاغلی صابر سره د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړې ده چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخشي او د ټاپې د ګازو د نلیکې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډي د ریل لارې په شمول پرسترو پروژو ژر کار پیل کړي. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه سرانوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې دوی یو تروریستي برید په پلانولو کې تورن دي. د بلجیم سرانوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنجشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یوه کور د چاپې په ترڅ کې نیول شوي وو، درې یې یو قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشې شول. چارواکو ویلي چې دغه اووه کسان چې د بروکسل په یوه مینه او همداراز پانتورپن لیک او گیند خانونو کې نیول شوی په اصل کې د چچینیا اوسیدونکو دي. سارانوالان وایي داسې نه خنسته چې دغه کسانو د مخ کې یو مشخص هدف ټاکلی وي. د بلجیم سارانوالۍ د اولمپیک له لوبو سره د دغه کسانو د احتمالي تړاو په اړه د رویټرز پوښتنو ته ځواب ونه ویل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې ده. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا اعلان د ترامپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ترامپ ډزې وکړې. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتي ادارې پرون جمعه وروسته له دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اونۍ په پیل کې ډایرکټر کریسټوف رای یو مبهم بیان خپور کړ چې پر ټرمپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلی د لبناني وګړو د ایستلو پر پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق ولري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. له یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په 12 بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون نن شنبه د اسد شپږمه په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا سکنرونه به د امنیت د لاښوالي لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه سکنرونو په نصبېدو 113 میلیونه ډالرو نه ډیر لګښت کیږي. په راپور کې راغلی دی چې دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، ابو نصر، فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د سکنرونو د نصبولو پروژې کار به په دوو کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحدو ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیزې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د سرک لګولو لپاره د 10 میلیون ډالرو جاهزې وړاندیز کړی او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر 18 گیگا بایټه ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبی کوریا او بریتانیا غړې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکارانو د هند او جاپان په ګډون په دریو هیوادونو پر روغتیایی پوزی او صنعتی ادارو بریدونه کړی دی. ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی او لیدلی شئ. بیا هم فراغلی پایل کو په راپورونو. په پاریس کې د اولمپیک سیالیو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان په اړه مو بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدلای شئ. د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د کډوالو ته د ویزو د تمدیدو په اړه ځینې لازم اقدامات سپارښتنه کړې دي.
که بعض خلک دلته خپل ویزی هم تمدید نشي کړلای او دوی صاحب دي شارپ وی وی دي شارپ او یونیچار وی او دوی کیس نمبر ولري نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی.
د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هر کله کوي.
د یو ګډ وډی ته د وسره اثر یو تر اوسه پورې چیرته دا د هند ویزه د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په بادغیس ولایت کې سکل د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي چې ډېری سوداګري اندېښمن کړي دي.
د مسولات خپل ځان به جوړ کړي نه د ملت لپاره ګټه سونه د تجارت لپاره په شاش کله حاصلات هیڅ فایده نه لري د پستو.
په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم را سره شته. سره ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزې هنجونې د زده کړې او سپورت له حقوقو به برخې دي. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د خزو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لری کړي. پاتې حال د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
نږدې درې کاله کېږي چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر له خپلو تمرینونو لیرې دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملرو له ګډون خوښي دي. وایي د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
باوجود این همه محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټولو ستونزو سره سره موږ د دې شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهند و یا یک فرصت بتن اتمن هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
د جوجوتسو او ازادو سیالیو افغان لوبغاړي ارزو احمدی و د پاراولمپیک د ویلچیر هندبال برخی لوبغاړي راهله نوري وای درې کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لیرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم انشاءالله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نه هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل اکس پاڼه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای شپږویشتمه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغانانو په ګډون پیل شوې چې د طالبان حکومت له نږدې دریو کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لوبغالو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خویندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه انجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنې غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي. خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی یوسف زی ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک ځواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سږ کال اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر 11مې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه راغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیاسلي واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول، چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په داسې حال کې چې دا شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کوي. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د دغه شورا له مشر میوند عالمی افغان سره خبرې کړې دي او په سر کې په ټوله کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي.
دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې مونږ دلته راغلي یو. د مونږ د غټه ستونزه مو چې دا مونږ د اولادو درس او تعلیم ده، او بل مهم مشکل دا ده چې دغه مونږ افغانان چې دلته دي دلته امکانات د کار نشته. دغه دوه مشکل او دریم مشکل دی مونږ دغه ده چې مونږ د ویزو مشکلات دي، د ویزو د تمدید مشکلات دي.
علمي صاحب د ویزو خبره مو کړه او د افغانانو د اوسېدو په دې وروستیو کې د افغانانو د نیولو یا د افغانانو په وړاندې د عملیاتو خبره کېږي. که لږ دغه د ویزو پروسیجر تشریح کړي چې څوک د افغانستان نه راځي، په کومه ویزه چې راځي، څومره وخت کولی شي دلته پاتې شي، څومره وخت وروسته هغه باید تمدید کړي.
د موږ دلته افغانان اکثرا ډېر چې راغلي دي په سیاحتي ویزو او په میډیکل ویزو باندې راغلي دي، یو کم تعداد په تجارتي او په سټوډنټ ویزو باندې راغلي دي. دغه سیاحتي ویزې چې دي دا د شپږو میاشتو لپاره دي، او میډیکل ویزې چې دي دا د درې میاشتو لپاره دي. سټی به دلته د دوه میاشتې د سیاحتي ویزو هم دوه میاشتې ده، او د میډیکل ویزو هم اکثرا دوه میاشتې. نو کله چې دا ویزې تکمیلېږي، موږ باید یوه میاشت مخکې مونږ ویزا ایکسپایر کیږي یا ختمیږي، یو مس مخکې باید مونږ اپلای وکړو د تمدید لپاره. کله مو یو مس مخکې اپلای وکړه، بیا مونږ د بل 28 ورځې یا نهایت کې 30 ورځې نه مونږ ویزا میډیکل ویزا معمولا درې میاشتې نه درې میاشتې تمدیدېږي. تقریبا 2000 کلدارې مصرف پیرا دی، وو سابق قیمته وو 3000 زانه سوي دي. او دا سیاحتي ویزا چې مونږ شپږ میاشتې نه دي، دلته کله چې مونږ اپلای ورته وکړو او تمدیدوي، دا د شپږ میاشتې لپاره تمدیدېږي. تقریبا 3000 شاوخوا کې دم تمدیدېږي. یعنی که څوک پوسې په سیستم باندې سیستم خاله څه مشکل په دې باره کې د مورد کې کوم غټ مشکل وجود نه لري.
علمي صاحب، که چیرته د ویزو تمدید لپاره چې غوښتنه کیږي، دا ویزې څومره د وخت خبره مو کړه، څومره راوځي مطمئنه، مطلب چې یو څوک اپلای وکړي ویزا یې اتمن راوځي، دا خبره کراته وکړي. او دویمه مسله، د ځینې افغان کډوال دلته شکایت کوي چې مالی توان نه لري او نشي کولای. هغه ته نورې څلارې شته دي د په قانوني شکل دلته پاتې کېدو لپاره.
بعض خلک دلته خپل ویزې هم تمدید نشي کولای، او دوی ساب دي شارپ وی د شارپ او یونیچار وی، او دوی کیس نمبر ولري. نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی، پولیس هم ورته مشکل نه پیدا کی. که مشکل پیدا هم کاندي، دا دوه ورځې موږ د دوستان ماجرین لدی بی ابدان یا دا بی ولس نه بولی و، موږ چې ورغلو ته زنګ و د شارپ وکیلان راغله، زغ خپل ورسره مخ خپل زنګ ورته و، په ډیر خوازیات سره راغله، او هغه د پولیسانو سره استدلال وکړ، دلیل و ویل زاد موږ سره راجستر سوی ماجرین دي، هغه ورونه چې راغلی و او شاب په شارپ کې ثبت ټول راخوسو، او هیڅ نو مشکل نه و، ټول په کورو ته راغله.
د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان وو چې زموږ همکار حدیث پردیس سره د ویزو په تمدید دوه غږیدلی وو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
سره غلی خبرونه ته. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي دغه پریکړه هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزو د بهیر چارې تر سره کولې غیر فعال دي او دوی د ویزی اخیستلو لپاره کوم لارښود نه دی ترلاسه کړی. پاتې حال د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
یو شمیر افغان ناروغان خوښتي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوې دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خو دوی ونه ویل چې څنګه او له کومې ویب پاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور ته درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوې.
ما هغه ډاکټر سره چې واډی کنیولا د انټرنیټ تلاره نه حقيبه ماینات ورته ولیکله او ماینات دلته امکانات نه و چې ماینات منګه تر سره کو او کومه دوا به چې ورته ولیکله د هغه دوا تر لاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و او منګه ډیر مشکلات سره مخامخ و. بل اخره د یو ګډ وډی تدوی سره سر یو تر اوسه پورې چې ته دا مشکل حل شي او د هند ویزه د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسی کی د افغانستان خلکو سره.
په افغانستان کې د روغتي اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تیره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسیدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برای نو پیدا شده و داخل
افغانستان. پلر می دست گونه روخی او سالن دیلری پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخبل خواه حواد نشته. واس چه ده خبر خبور شی هیله لرو دویزه بهیر هم و بایل شی. سو پلر او مور هند تا ده درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میکنن بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور ان و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تېر جمهوري نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډېره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تېرو درېو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تېرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تېرو درېو کلونو کې د ناروغانو سربېره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی، اسرائیل د خان سیونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووزي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه وړي. نور حال د عصمت ساروان په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل پوست په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتي ډول د الموسا خوندي سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلي پوځ د شنبې خبر کړی، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوځي عملیات بلل شوی دی. د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نښتې او د حماس د سخت دریځې ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې 9 نیمې میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان په نښه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوځ خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوځ د شنبې په ورځ وویل چې د خان یونس د تشولو ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولی تر څو ملکي خلکو ته خطر کم کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکي وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرائیلي پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي او په ګڼ میشتو سیمو شوونځیو او روختونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 25000 ډیر اټکل شوی وو. دو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندید ده دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربان موافقه وکوي. له خبرونو ور اخوا
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي ادا کوي چې هغه بې ګناه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایراني رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. نور حال په دې راپور کې
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهۍ او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې واکې د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیره اونۍ ایراني چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره. د ښاغلي اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلي اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایراني رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایراني رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډېری یې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې له دې پرته چې د جرمونو په اړه یې پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انسانی ده.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمیر کډوال حمیدا کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانانو توقع دغه ول لکه دغه انتخابات راریول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې انشاءالله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لزمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړه، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي، همدغلته لغه مشکلات ورسره وځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
د نورو راپورونو لپاره کولی شئ زموږ ویب پاڼې ازادي ډاٹ کام ته هم سرور ښکاره کړئ. په بادغیس ولایت کې سکل د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي. مخکې لدې چې پسته په بشپړه توګه پخه شي، خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل کړی دی او حاصلات یې راټول کړي دي. دا کار د دې لامل شوی چې بادغیس کې د پستې کیفیت او بیه دواړه زیانمن شي. نور جزئیات د سنا کاکټ راپور کې واوري.
درختان بار بیشتری داشتن، اما متاسفانه ای که
ونو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې لدې چې حاصل یې راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتله په نیمه بیه په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من څلور کیلو پستې د قجوم بیه شپږ سوه افغانۍ ده او تیر کال د یوه قجوم بیه دوله سوه افغانۍ وه.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیر او پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې دمه د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمیر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړي دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبیعي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږکال د بادغیس ولایت د طبیعي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږکال یې د لیق پستې څخه شاوخوا اتیا کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل:
مغزر کې باید بده امسال نداره، چون پسته خام بوده شول شکسته.
دا چې پسته خامه ده او شول مات دی، دام دی لپاره ټول منتظر دي چې د پستې پایله معلومه شي چې وی پیری کنه. لام دی عمله د پستې قجوم به ډیره ټیټره،
به می خاطر قیمتي قجوم پسته خیلی زیات پایین است.
د بادغی سوسیدونکو په وینا سکل پسته له ټاکل شوې مودې څخه شل ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې پوچې او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږکال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي، داسې ادا وکړه:
د محصولات خپل ځان ته جوړ کړي، نه د ملت لپاره ګټه، څو نه د تجارت لپاره. حاصلات هېڅ فایده نه لري د پستو.
نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی، د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور وختي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه تاییدوي چې له وخته مخکې د پستې راټولول د پستې په مقدار او بیې اغېز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د دېرش څخه تر پنځه فیصده پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږ کال د پستې فصل او بار ډېر زیات دی، چې البته په دې دېرش فیصده کمبوت باندې هېڅ تاثیر نه لري او همچنان د تېرو کلونو په نسبت درې برابره پیستا زیاته شوې ده چې د دې کمبوتۍ زی پوره کوي او دا کمبوتۍ او دا مسایل په جهاني بازارونو باندې هم کوم تغیرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیک په نوم یادیږي د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هیواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پیر او پلور کار کوي سکل اندېښنه لري چې له وخت مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.